درنو افریدون که السلام علیکم اتو بجیشوی دا آزادی رادیو یه بی بلیخ پروانی تموز اسمت ساروان هرکلی کوم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د هیله لري چې طالبان به د نجونو پر تعلیم د بندیز پریکړه بیرته واخلي. متحدو ایالاتونو د جمعې په ورځ له طالبانو سره په دوحه کې خبرې د همدې پریکړې په غبرګون کې لغوه کړې. د امریکا ځانګړی استازی ټام ویس پرون د دوحې غونډې ته په وینا کې وویل هیله من دی چې طالبان به په راتلونکو ورځو کې له دې پریکړې په شا شي. له بلې خوا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي دي چې د طالبانو پالیسي د نجونو د تعلیم پر ضد نه ده او زیاتوي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې ځینې عملي ستونزې وي چې له ټاکلې نیټې مخکې حل نه شوي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وایي له شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو د نه پرېښودو په اړه د طالبانو پریکړه بوژدونکې وه او له طالبانو غواړي چې پر خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر له ان بی سي تلویزیون سره په مرکه کې پر طالبانو غږ وکړ چې نجونو ته د زده کړو د حق د ورکولو او پراخ بنسټه حکومت د جوړولو په اړه له نړیوالې ټولنې سره پر خپلو ژمنو ودرېږي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په تړاو د خپل هیواد د منځګړتوب د رول دفاع وکړه. قطر له ډیرو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر او همدارس د امریکا او طالبانو د هغو خبرو کوربه و چې په نتیجه کې د 2000 کال د فبروري په 9 د دواړو خواوو ترمنځ موافقه لاسلیک شوه او پر اساس امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل. د طالبانو حکومت د سعودي عربستان پر جدي شار برید غندلی او د تیلو پر تاسیساتو او ملکي اهدافو برید بللی دی. ایران پلاو حوثی یاغیانو د جمعې په ورځ پر جدي شار د توغندیو برید وکړ او د تیلو زیرمې په نښه کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی چې د دوی حکومت د ملکي هدفونو په نښه کول غندي. شغلای بلخی زیاتوی د طالبانو حکومت په دې باور دی چې دا ډول تحرکات د سیمې سوله او ثبات ګواښي او باید ودرول شي. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزیر وایي د افغانستان د دریو لویو بندونو د جوړولو کار پیل شوی دی. د باختر خبری آژانس د راپور له مخې د اوبو او انرژي سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل د کجکي، شاو عروس او کمال خان پر بندونو کار بیا پیل شوی دی. آژانس د نوموړي له قوله زیاته کړې ده چې هڅې روانې دي څو د نورو پروژو د رغونې چارې هم پیل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په وارسا کې له ډیره اوکراینی کډوالو سره د لیدنې پر مهال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د قصاب نوم ورکړ. بایدن دا څرګندونې پرون هغه مهال وکړې چې د روسیې د ولسمشر په اړه د ده نظر وپوښتل شو او د په ځواب کې وویل هغه یو قصاب دی. د تاس خبری آژانس راپور له مخې د کرملین یو ویندوی په غبرګون کې وویل چې دا څرګندونې د امریکا او روسیې د اړیکو د ښه کېدو پر احتمال ناوړه اغېز کولی شي. او د سعودي عربستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د دې هیواد د ملکي دفاع چارواکو د جدي په بندري ښار کې د ایران پلوو حوثي یاغیانو په راکټي برید کې د تیلو په دوو زیرمو کې لګېدلی اور وژلی دی. د سعودي په مشه ائتلاف د توغندي برید او په نتیجه کې پیشه تایید کړې ده خو ویلي دي چې تلفات نه لري. حوثي یاغیانو په وروستیو اونیو کې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو حملو ته زور ورکړی دی او په دې ترڅ کې د جمعې په ورځ هم په جده کې د سعودي د تیلو تاسیسات په نښه کړل.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل یو شمیر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه نه، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه ته، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 15، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 11، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 11.
نن یک شنبه ده، د 1400 لومړی لمریز کال د حمل و ماو د میلادی 2020 د مارچ 28 په روانه خبرونه کې چې زه عصمت ساروانی د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات شامل دي. طالبانو یو شمېر ښځې پرې نه شوې چې په الوتکو کې سفر وکړي. طالبانو په وروستیو کې سختریزو اقداماتو ته اور زور ورکړی.
دوی خپل داخلي مشکلات لري چې ځینې سختریزې دي په لیکو کې موجودې.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی هیله لري چې طالبان به ټول نجونې زده کړو ته پرېږدي. د غزنی بالا حصار د نړیدو له خطر سره مخامخ دی.
دا بروژونه د خرابیدا په حال کې دي. دا ونسه جوړ نسه کار باندې ونسه انده بالکل خرابېږي.
په کندهار کې د صرافی مارکیټ مسؤلان وایي د هغو کسانو مخینه ولې چې په خپل خوشه د اسعارو نرخونه بدلوي.
نو د هغو مخنیوي مشکل دي او غوته نور اجازه ده دې نسته.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
طالبانو پرون هغو لسکونو شزو ته چې غوښتلې په الوتکو کې سفر وکړي د تګ اجازه ورنکړه. د طالبانو چارواکو د میرمنو ته ویلي چې له شرعي محرمه پرته د سفر اجازه نه ورکول کیږي.
طالبانو د هغو لسکونو شزو مخنی ولیده چې غوښتلې د کابل له هوایي ډګر څخه په الوتکو کې د هیواد ولایتونو یا هم بهر ته سفر وکړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د دوو هوایی شرکتونو د چارواکو په حواله خبر ورکوي چې طالبانو د میرمنو ته ویلي چې له محرم پرته د سفر اجازه نه لري. د چارواکو چې د طالبانو له ویرې نه غواړي خپل هویت افشا کړي اژانس ته ویلي دي چې یو شمېر مسافرې میرمنې د جمعې په ماښام د کابل هوایي ډګر ته ورسېدې څو له هغه ځایه ولایتونو یا بهر ته سفر وکړي، خو وایي چې طالبانو یې مخه ونیوله. د سرچینو په وینا ځینې دا میرمنې دوګونی طبیعتونه لري چې افغانستان ته تللې وي او غوښتل یې چې په بهر کې خپلو کورونو ته ستنی سي. د راپور له مخې په دوی کې یوې میرمنې کاناډایي پاسپورت درلود. د دوړو هوایي شرکتونو د چارواکو له قوله ویل سوي چې د دې میرمنو منزل اسلام آباد، دوبۍ او ترکیه وو او د کامیر او آریانا هوایي شرکتونو په الوتکو کې د سفر پلان درلود. د دې چارواکو په وینا د هغو ښځو ستونزې وروسته حل سوې چې هرات ته روانې وې، خو دا هغه مهال و چې الوتکې تللې وې. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د کابل د هوایي ډګر امیر او د امنیت رئیس چې دواړه طالبان دي پرون د هوایي شرکتونو له کارکونکو سره وکتل څو د ستونزو حل کړي. طالبانو نږدې یو میاشت مخکې یو فرمان صادر کړ چې له مخې ښځو ته اجازه نسته چې له محرم پرته له 2 کیلومتر زیات واټن ته سفر وکړي. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې د طالبانو بندیز به یوازې د ښځو پر مځکني سفر وي او کبه الوتنې هم په دې کې شامل وي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پر ښځو په تیره د زده کړو، کار او سفر په برخه کې خورا زیات محدودیتونه لګول سوي دي.
ازادي رادیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو خبرګون هم واخلي، خو د طالبانو د حکومت ویندویانو زموږ تماسونو ته ځواب ونه وایو. لکه څنګه چې په دې راپور کې مو واوریدل، طالبانو هغو لسکونو شزو ته چې غوښتل یې په الوتکو کې سفر وکړي د تګ اجازه نه ده ورکړې. ورته ویلي دي چې له محرمه پرته د سفر اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو د دې ډول اقداماتو هدف آیا په رښتیا د شریعت تطبیق دی یا که د نړیوالې ټولنې د وروستیو پریکړو په وړاندې د دوی خبرګون؟ احمد تکل په دې اړه د پخوانۍ ولسی جرګې له غړي شینکی کډو خیل سره مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه کړې چې پر افغان ښځو د دې نوي محدودیت د لګولو علت څه کېدای شي.
طالبان څه فکر کوم چې دوی خپل یو څه داخلي ستونزې او مشکلات لري. دوی په دوه لارې کې پاتې یي. یو داسې مثلا غواړي چې دنیا له دوی سره همکاري وکړي او په رسمیت وپېژندل شي، خصوصا اقتصادي او سیاسي حمایت د بهر نه ترلاسه کړي. همدارنګه خپل داخلي مشکلات لري چې ځینې سخت دریزې دوی په لیکو کې موجودې څه هغه پیسې جنګیالي دي او څه هغه څوک چې په رهبري کې دي. دغه دواړه توازن لپاره دوی یو اندازه انتظار وویسره فکر کوي چې دنیا به دوی په رسمیت هم وپېژني، همکاریانه به مسره شروع شي او د تفاهم ژبه به پیدا کړي. او په عین حال کې له بل طرف دوی مغه خپل یو دریس په خاطر چې دوی مبارزه کړي دوی په نظر شت مغه ته معقول وي. نو بل اخر هم دې ته الټی چې وسرو په روپ مغه هغه اصلي دریس خپل غوره کې هغه چې دوی پلان درلوده هغه چې دوی غوښتل او شاید هغه مغه داخلي فشار مې چې باید روپ ورو مغه خپل صح دریسي وخی چې دوی هغه اصلي پالیسیان یې اصلي غوښته چې شاید د حکومت داری دې دوی پان پاتې.
محرم څوک دی چې دوی ممانعت کوي؟ یعنی یو خځه د دې لپاره چې سفر وکړي باید څوک ځان سره ولري د دې لپاره چې د طالبانو په معیار برابر وي؟
ګوري اصلا دغه د محرم مسله چې نن سبا طالبان ټول کارونه پرېږدي، فقط په دې باندې فکر کوي چې څنګه مېرمنې محدودې سي او کنټرول شي زما په اند باندې. د دوی خپل شخصي نظر دی او دوی کلم نشي کولی چې د اسلامي توجیه ورکړي. اصلا محرم مسله د شروع نه یو اختلافي موضوع ده، ډېر واضح نه ده. ټول مغه روایتونه دي، قصې دي چې دوی کوي. مثلا خپل د حضرت پیغمبر د وخت عدي ابن حاتم هغه روایت کوي چې حضرت پیغمبر یو کس راغی له فقر او بیچارګۍ نه قصه وکړه، او یو بل کس راغی چې په اصلا څنګه دغه لارې نه امن دي، هغه غله دي یا هغه کسانې چې په لارو کې درېږي او خلکو ته تکلیف ورکوي. نو حضرت پیغمبر ورته وایي چې یو ورځ به راشي چې دومره به امنیت ښه سي چې یوه ښځه وکړی شي له هرات عراق نه تر حجه پورې یوازې سفر وکړي. بیا په بل روایت کې هم راغلی چې همدغه عدي ابن حاتم وایي چې ما یوه ښځه ولیدله چې یوازې په کجاوا کې د اوښ سپاره وه او دا په تنها باندې د حج سفر ته تلله. یعنی دی حتمی کړي نه ده چې هغه سره کوم په اصلاح یا خونی رابطه ولري او یا داسې مثلا هغه سره واده کړي. حضرت امام مالک وایي چې ښځې کولی سي بدون نارینه نه حج ته ولاړې سي. یعنی د محرم موضوع موږ داسې راټولولی شو چې د محرم فلسفه فقط د دې لپاره وه چې سفرونه په هغه وخت کې نام نه وو، وسیله د سفر ډېره مطلوبه نه وه، دې لپاره چې ښځې په امن کې اوسېږي. نو دا مسله حتمي شوې وه او چې د وسیله د سفر په امن کې ده اصلا نور جواز نه لري، او دغه مشکل په دنیا کې حل شوی دی.
د ولسی جرګې پخوانی غړی شینکی کډو خیل و.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
طالبانو په غور ولایت کې د یو شمېر مؤسسو فعالیتونه بند کړي او د درو مؤسسو مسؤلان یې بندیان کړي دي. څلورو خبرو سرچینو ازادي رادیو ته موبایل طالبانو د مؤسسو ته د فعالیت اجازه لپاره شرایط یې شیدي.
د طالبانو سیمه ایز چارواکي مانی چې په غور ولایت کې د ځینو مؤسسو مشران ویلي او د یو شمېر نورو فعالیت یې ځنډولی دی. د طالبانو د غور د والي له دفتر خبر شوی اعلامیه کې چې د شنبه پورې خبر شو د دې کار لامل سیاسي، اداري او اخلاقي فساد، سیکټوري ادارو ته د مرستو د ویش د نوم لړونو نسپارل، د مؤسسو لخوا د کارکونکو خپلواک ګمارنه او د مرستو ویش، د لوی او کوچنیو پروژو د جوړولو پریکړې او د خلکو دود او دستور ته نه پاملرنه خودل شوې ده. د دې اعلامیه په یو برخه کې راغلي د دې ولایت مسؤلانو د مؤسسو فعالیتونه بند او یو شمېر هغه مسؤلان چې د فساد او د بیزای کارونو په اړه لازم شواهد او اسناد شته وو د اړوند اورګانونو لخوا نیول شوی. د دې ترڅنګ د غور د اطلاعات فرهنګ رئیس عبدالالهی زعیم یو شمېر مؤسسې د مخکینی حکومت سره د تړلو کسانو په ملاتړ ورته د مرستو پر سوالو تورنوي
کی مسعود کوم کار انجام دا وشن سندي
د چ مؤسسو کوم کار کړي مجاهدین یې د سندونو په اړه زیاتې خبرې کوي. د بیلګې په توګه د اس ای اف مؤسسه خواجهګانو سلمین سیمه ته تللې او هلته هغه کسان مړ کړي چې د مخکینی حکومت غړي وو. دې کار د دې مؤسسې پر وړاندې د خلکو انګیزه هم راپورته کړه. خلکو دا هم ویل ک مجاهدین د دې مؤسسې مخاونه نیسي، موږ هم ورسره نه جوړیږو.
خود طالبانو د عمل په غور کې د بشري حقوقو د فعالانو او ځای خلکو سخت غبرګون راپورته کړي. په دې ولایت کې د بشري حقوقو یو فعال حسن حکیمی
د طالبانو غوښتنې هیڅ مشروعیت نه لري. په دې حادثه کې دي چې کارکونکي دي د دوی په خوښه وګمارل سي، مرستې دي د دوی په خوښه وسي. هغه څه چې وړاندې هم خلک اندېښمن کړي وو، طالبان مداخله کوي او مرستې په خپلو پلویانو ویشي. دا مسله تر دې ځایه رسیدلې چې نن یې د درې مؤسسو مسؤلان نیولي دي. ډېره اندېښمنوونکې ده.
په سیمه کې څلورو باخبره سرچینو ازادي راډیو ته وویل طالبانو د مؤسسو ته د فعالیت د اجازه لپاره شرایط مختایخي. خو ته دند نه ورکول د خپل چارو لپاره د طالبانو ګمارنه او هغه سیمو د مرستو ویش چې دا ډلې امر کوي هغه شرایط دي چې د طالبانو لخوا د فعالیت د اجازه د ورکړې په بدل کې یاد مؤسسو ته وړاندې شوې دي. یو سرچینه چې د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال د مؤسسو لوړ پوړي چارواکي بندیان دي. موږ د مؤسسو نور غړو سره اړیکه ونیوه. هغوی ویل طالبانو ترې غوښتي چې کارکوونکي موږ درته معرفي کوو. هغه سیمې چې مرستو ته اړتیا لري موږ یې سروې کوو، مرستې هم موږ کوو. مؤسسې یوازې د کارکوونکو معاش ورکوي او څارنه دي کوي.
مددگار باشد.
او مغختل چی پا غور که لدی برخلیک سره د مخشوی و مؤسسو لچارواکو سره هم خبری وکرو، خو هغوی زواب را نکرد.
لش پشم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخته ښوونځیو د بندولو په اړه د طالبانو د پریکړې په وړاندې خبرګونونه په هیواد کې دننه او بهر روان دي. د افغان ښځو په اړه په دوحه کې په جوړې شوې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی هم وویل چې طالبان باید دا پریکړه بیرته واخلي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی ټام ویست پرون وویل دی هیله لري چې طالبان به په نږدې ورځو کې له شپږمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بندولو پریکړه بیرته واخلي. ښاغلی ویست دا څرګندونې په هغه فورم کې وکړې چې د افغان ښځو په اړه د بحث لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړ شوی و. متحدو ایالتونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو په اړه د چهارشنبې ورځې د اعلان په غبرګون کې د طالبانو له استازو سره د جمعې په ورځ په قطر کې پلان شوې غونډه لغوه کړه. په همدې فورم کې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی وویل د طالبانو دا بندیز د تل لپاره نشي عملي کېدی، ځکه د دې په وینا ښځې اوس ځواکمنې شوې دي.
زما په نظر په 1989 کال کې د طالبانو لپاره ډیر اسانه و چې نجونې له زده کړو څخه محرومې کړي، خو دا ځل دا کار ګران دی، ځکه افغان ښځو ولیدل چې د تعلیم اهمیت څومره دی او د ځواکمنېدلو معنی څه ده.
ملالی چې په 15 کلنۍ کې د پاکستانی طالبانو له یوه وژونکي برید څخه روغه ووته ټینګار وکړ چې افغان نجونې به تعلیم ته دوام ورکوي او حتی په پټنځایونو کې به زده کړې وکړي. هغې زیاته کړه چې افغان میرمنې د خپل حق د غوښتنې لپاره واټونو ته راوتلي دي او غلې به کیننی. ملالی یوسفزی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو په رسمیت پیژندل دي د نجونو د تعلیم له شرط سره وتړي او ویل چې که دوی د نجونو له حقونو سرغړونو ته دوام ورکړي نو باید په رسمیت ونه پیژندل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د دې انتقادونو په ځواب کې وویل چې د طالبانو د حکومت پالیسي د نجونو د تعلیم پر ضد نه ده او زیاته یې کړه چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې ځینې عملي ستونزې وې چې لومړی باید هغه حل شوې وای، خو د ده په وینا له بده مرغه له ټاکلې نیټې مخکې دا ستونزې حل نه شوې.
د غزنی ښار ځینې تاریخي ځایونه له 2014 میلادي کال څخه وروسته ورغول شول، خو دغه ځایونه داسې رغول شوي چې اوس یې ځینې بیرته د نړېدو له خطر سره مخامخ دي. د دغو ځایونو له جملې څخه د غزنی د تاریخي بالاحصار 6-10 برجونه هم دي.
د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ځای کې د تاریخي بالاحصار د 6-10 برجونو حالت خراب او ځینې د نړۍ دوله ګواښ سره مخ دي. دوی وایي کې د بیا رغېدو غمونه خوړل سي کېدای سي ځینې برخې له منځه لاړې سي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د اطلاعات او کلتور وزارت ته هم د دغه بالا حصار د بیا رغونې وړاندیز کړی دی. ښاغلی مجاهد زیاتوي که څه هم چې په تیر جمهوري نظام کې بالاحصار او د بالاحصار ټول برجونه رغول سوي وو، خو دغه رغونه یې معیاري او مسلکي نه وسوي.
خو په هغه وخت کې دونه غدر سوی ده، شابرجان بالکل جوړ سوی نه دی، خاص یو کاغل ورکړل سوی ده. نو له غوښ پوک دسو برجونو له جملې څخه بعضې برجونه خراب سوي دي او څه له خرابې سره مخ دي. په دې کې موږ وزارت ته هم پیشنهاد کړی ده که داسې غوله طرفه هم مرسته وشي. نو دا برجونه د خرابېدا په حال کې دي، دا که ونسي جوړ نسي کار باندې ونسي دا بالکل خرابېږي.
کله چې په 2001 میلادي کال کې د اسلامي تعلیماتو ساينس او کلتور سازمان یا ایسیسکو غزنی د 2014 کال لپاره د یو اسلامي کلتوري مرکز په توګه غوره کړ، نو له هغه وروسته دغه بالاحصار له 6-10 برجونو سره د جرمني هیواد د مونیخ پوهنتون په مالي مرسته ورغول سو، خو وایي چې په دغه رغونه کې د وخت چارواکو سخت درغلی کړی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، د خبرونه د برخې ته مو ز سلطان سرور هرکلی کوم. د بشري حقوقو د څار ډلې تیرونی په یو راپور کې وویل هغه افغانان چې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته فرانسې ته بیول شوي روحي ستونزې احساسوي. راپور وایي د تیر کال د اگست په 15 د طالبانو لاسته د کابل لوېدو وروسته فرانسې له افغانستانه د 2013 افغانانو په شمول تر 3000 کسان وویستل. د بشري حقوقو د څار ډلې د 2020 د نومبر او د 2020 د جنوري ترمنځ د شپږو افغانانو په شمول 28 تنو ارواپوهانو، ډاکټرانو، د بشري چارو متخصصانو، د غیر حکومتي مؤسسو استازو، د روحي ناروغیو د مرکزونو کارکونکو، په فرانسه کې د افغانانو استازو، ترجمانانو او د فرانسې له حکومتي چارواکو سره مرکې کړې دي. یو افغان نارینه د بشري حقونو د څار ډلې ته ویلي په داسې حال کې چې په فرانسه کې دی، ذهن یې په افغانستان کې دی. یوې افغان ښځې دې ډلې ته ویلي دي چې خپل هیواد او خلک پرې ګران دي او له دې ځایه ورته هیڅ کار نشي کولی. دې همداراز ویلي د شاک په حالت کې ده او د خپل نوم په ګډون هر شی ورڅخه هیریږي. یوې بلې ښځې ویلي چې خوب نه ورځي او له همدې کبله د روحي اجتماعي خدماتو مرکز ته معرفي شوې ده. اسمت ساروان د جرمني په فرانکفورت کې له افغان ډاکټر سید نصیر احمد سره مرکه کړې. ډاکټر نصیر احمد په کلینیکوم فرانکفورت هو خست روغتون کې کار کوي. د په دې اړه چې ولې مهاجرو ته روحي ستونزې پیدا کیږي داسې وویل:
یو خو په خپله د نوي محیط یا چاپیر استراب چې د سترس باعث کی او خلک نشکولای د نوی محیط په چاپیر کې خپل ژوند عیار کړي. لبل خو هغه یادون د خپل کور، د خپل ماحول یا د سیمې یا په ښار کې چې ژوند کړی دی، دغه ته چې موږ نستلژي ورته ویو هم یو بل فاکتور دی چې کېدلی شي رواني ستونزې رامنځته کړي. له بل اړخه خلک چې کله مهاجر کیږي نو طبیعي خبره ده چې له نویو ستونزو سره مخامخ کیږي او یو نامعلوم سرنوشت سره مخامخ کیږي. په نوي ماحول کې نوی کلتوري حالات رامنځته کیږي، کلتوري توپیرونه سره مخامخ کیږي چې د نوې پردې ژبې نه پوهېدل کېدلی شي د دې سبب شي چې انسان تجرید شي او ونشي کولی له نورو خلکو سره په عادي شکل باندې خبرې وکړي. یعنی یو انسان ځان په یوه ټولنه کې لکه یو ټولنیز محبوس غوندې احساسوي. له بلې خوا په خپل کور کې هر څوک ګاونډی لري، خپلوان لري، ورور، پلار، مور، خور، یعنی په طبیعي شکل باندې انسانان اجتماعي ژوند لري. نو په مهاجرت کې دغه ټول اړیکې له منځه ځي او خلک په یو شکل نه شکل تجربېږي چې دا په خپله باعث د سترس کېږي او د انسان رواني ناانډولتیا رامنځته کوي. له بل اړخه په مهاجرینو کې داسې پټ او څرګند د سیالۍ پیلامي دي چې هغه قومي، ژبني، سیاسي او سلیقوي ګواښونه رامنځته کوي چې د یوې یا بلې سیمې د خلکو یعنې د دغو مهاجرو په منځ کې د دې باعث کېږي چې یو بل سره تجرید کی او یو بل سره بې ځایه بحثونه وکړي چې دا په خپله باعث دو کېږي چې په مهاجرین په خپلو منځو کې په شخړو کې سره مخامخ شي.
څوک چې رواني یا روحي ستونزه لري ستاسو په نظر باید څه وکړي؟
په اول قدم کې دوی باید له یو سایکولوژیست سره مشوره وکړي، ځکه د ډیره اړینه ده چې رواني حالت د ناانډولتیا اساسي علتونه راوموندل شي او د هغو سمه تداوی وشي. په دلارتیا سره سم کېدلی شي هغه درمل چې ضرور دي ناروغ ته ولیکل شي او درملیزه تداوی وشي. له بلې خوا نه هغه مخکې چې ما ځینې فاکتورونه یا علتونه یاد کړل، هر انسان باید په پام کې ونیسي او له شرایطو سره هر څوک باید خپل ځان عیار کړي. بله موضوع دا ده چې یو انسان خپله څه کولی شي په داسې حالت کې. زما سپارښتنه خو دا ده چې باید له بې مورده بې ګټو بحثونه ډډه وشي او هڅه وشي چې په هغه سیاسي سلیقوي بحثونو کې ګډون ونه شي کوم چې د اضطراب او فزیکي او یا رواني حالتونو مشکلات رامنځته کړي. بله موضوع د یو انسان عادي نورمال ژوند دی چې دی باید خپل خوراک، خوب او فزیکي فعالیتونه انډول وساتي. په څلورو ساعتو کې 8 ساعته د شپې خوب ډیر ضروري دی. آزاد سپورت ډیر ښه دی، فعلاً هوا ډیره ښه ده، 10 دقیقې لمر څخه ګرځېدل خپل مثبت اغیز لري. مخکې له خوبه باید ډیره ډوډۍ ونه خوړل شي، یعنی نیمه ګیډه خوراک وشي. مخکې له خوبه همدا ډول د یو ښه کتاب، ناول وي کې یا کوم علمي موضوعي مطالعه له سرعت مخکې ګټور اخلي. بل اړخه په نوی چاپیر کې ځان بلدول ډیر مهم دی. د نوی کلچر یعنی د نوی ټولنې هغه مثبت اړخونه باید انسانان خپل کې کوم چې ګټور دي. تر ټولو مهمه دا ده چې باید په نوی چاپیر کې نوی ژبه زده کړي او ځان له ژبنیز قاعده وباسي. ښه خبره دا ده چې هر څوک په خپل کار مصروف شي او یا ځان ته نوی مصروفیت پیدا کړي، یا مسلکي کار یا غیر مسلکي کار، چې خپله دغه فکري مشغولتیا او فزیکی مشغولتیا هم جسم ته هم روان ته ګټور اړخونه لري. او په زمن کې که یو څوک ځان په کارونو باندې مصروف کړي، کولی شي خپل ځان ته راتلونکي پلانونه جوړ کړي او راتلونکي پلانونه ورته آسانه شي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. به هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
نو زده یم د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د برن د سیمې څخه تاسو دا پیغام پریږدم. موږ دلته د برن په سیمه کې دا ستونزه لرو چې دلته هیڅ مخابراتي شبکه کار نه کوي. موږ د اسلامي امارت سره غواړو چې په دغه سیمه کې یو خدای انتم ودروي چې د وزګي خلک بیا خارج نه.
دا د هلمند ولایت خبره کوم چې دلته د اوبو د خواته هډیره نیستی ده. اوبه ډېرې
ازادي راډیو خبره هیله ده چې زما ږغ تر لوړو مقاماتو پسې ورسي. دلته د هلمند ولایت واشیر په سیمه د شن سیمه ده، دلته یو کلینیک دی. تومنیک ورور سړی ورسه د وا دپاره نن نسته سبا راسه، سبا ولاړسه نن نسته بل سبا راسه، کرد کیسې د هغه راکړم دي. زما د دغه لوړو مقاماتو څخه دغه هیله ده چې زما ږغ واوري، چې یا دا کلینیکو تسې نوکوي سم پام وکړي روغتیا لپاره.
زه د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم. دغه زما پیغام د مخپړو چارواکو تر غوږونو پورې ورسېږي. ورکه د زمر د نادعلي ولسوالۍ کې دا کوم ډمبران چې دا ټول مکمل دغ کړي دي، په مینو چې پرسه یې دا ژر تر ژره باید شي جوړ شي. او داسې ځایونه شته چې هغه ډېر مکمل یا په اوبو سره غورځولي یا پونګان سره دخ کړي دي، دا ژر تر ژره باید شي جوړ شي.
یوه ورځ د فرهاد دریاب په دې سندره چې شعر یې د غفور لیوال دی د خپرونې دا برخه ختموو. زما همکاران به نورو خپرونو کې درسره وي.
یوه ورځ و مونږ دواړه په سفر باندې روان شو، زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو. یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کی چور شوم دا جہان میں واڑ پری کو. یو ورس تشا میر من میں سے ستا پچاؤ پچن ستا بندی و بدوستر گو نا پناوام. یو ورز و مونگستری لد دوم رده رو خلکو لاس پلاس دو بوڑی لد دوم رده رو عارفانو زاوتو د زړه خای په کوڅو کې سرګردانو زاوتو. یو ورځ و ستال سترګو څخو تو ولای ستا دوخو دیسی که ویز ما پچیکی زنگ دم ستا پر پاولیو شرنگ
د روانې خبرونې په دوام کې تشنا اسمان لاندې پروګرام تکرارو چې پرون مسپښین له 2 بجو تر 3 بجو په مستقیم ډول خبر شوی وو. خو اوس مو پام را اړوم د دې سات لاندو خبرونو ته. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی ویل شپږم ټولګي پورته د افغان جنو د نه پریښودو په اړه د طالبانو پریکړه بوجدوونکي او له طالبانو غواړي چې پر خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د هیله لري چې طالبان به د نجونو پر تعلیم د بندیز پریکړه بیرته واخلي. د طالبانو حکومت د سعودي عربستان پر جدي شار برید غندلی او د تیلو پر تاسیساتو او ملکي هدفونو برید بللی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن په ورسا کې له ډیرو اوکرایني کډوالو سره د لیدنې پر مهال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د قصاب نوم ورکړ. او د سعودي عربستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د دې هیواد د ملکي دفاع چارواکو د جدي په بندري ښار کې د ایران په لوو حوثي یاغیانو په راکټي برید کې د تیلو په دوو زیرمو کې لګیدلی اور وشلی دی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې مو هرکلی کوم. تیرونه د چین د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی کابل ته لاړل. طالب چارواکو د چین له بهرنیو چارو وزیر څخه وغوښتل چې د عینک د مسو کان او د امو دریا د حوزې د تیلو او ګازو د استخراج په اړه له افغانستان سره کړي قراردادونه عملي کړي. د راپورونو له مخې طالب چارواکو له چین څخه همداراز وغوښتل چې د سړک او کمربند پروژه افغانستان ته وغځوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وانګ وین بین پرون جمعه وویل چې د سړک او کمربند په پروژه کې د افغانستان د ګډون هرکلی کوي او هیواد یې لیواله دی چې د چین پاکستان اقتصادي کوریدور چې په سیپاک مشهور دی افغانستان ته پراخ کړي او افغانستان هم د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اتصال په پل بدل کړي. که څه هم ویل کیږي چې چین له هغو ایغور بیلتون غوښتونکو څخه اندېښنه لري چې په افغانستان کې دی او ویل کیږي چې له افغانستانه د امریکا یو ناټو ځواکونو له وتلو وروسته کېدای شي افغانستان د ایغورانو په شمول د بیلابیلو سخت دریزو د فعالیت په مرکز بدل شي. په عین حال کې ځینې دا هم وایي چې د افغانستان په طبیعي سرچینو کې د چین لیوالتیا زیاته شوې ده. د وال سټریټ ژورنال رسمنې د یو راپور له مخې چې تیره میاشتې خپور کړ د چینایي شرکتونو استازو په کابل کې له طالبانو سره خبرې کړې. د ورسپانې په کابل کې د چین د سفیر وانګ یو په قول کې چې چین له طالبانو څخه د شو شرایطو او امتیازونو د ترلاسه کولو په لټه کې دی چې چینایي کمپنیو ته پانګونه ګټه وکړي. په همدې حال کې ایران هم غواړي چې په هرات کې د وسپنې د یو کان د استخراج په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي. ترکمنستان او پاکستان هم هڅې پیل کړي چې د ټاپي پروژه عملي کړي. خو په داسې حال کې چې په افغانستان کې یو داسې دولت چې نړیوالو په رسمیت پیژندلی وي نشته، آیا داسې لوی پروژې عملي کېدای شي او آیا سترې مالي مؤسسې حاضرېدای شي چې په داسې هیواد کې پانګونه وکړي چې مشروعیت او رسمیت یې مشکوک وي؟ زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د اقتصادي تحقیقاتي مرکز رئیس آصف ننګ او د جنگ او اصول د مطالعاتو د انستیتیوت مرسیال حکمت اعظمي. ننګ صاحب، د چین د بهرنیو چارو وزیر تر ټولو مهم بهرنی چارواکی و چې د طالبانو تر واک لاندې کابل ته سفر وکړ. دې سفر وشو د چې چین په افغانستان کې څومره لیوالتیا لري؟ ستاسو په نظر چین د افغانستان په طبیعي سرچینو کې لیوالتیا لري او که د افغانستان له درکه امنیتي اندېښنې لري، خصوصا د ایغور بیلتون غوښتونکو له لوري؟
زما په نظر د مطالعات چې موږ لرو د سیمې، هر هیواد د افغانستان سره یو ځانګړی محور لري د روابطو لپاره. مثلا روسیا او د دې منځنۍ آسیا هیوادونه تر ډیره حده امنیتي محوره روابط لري او دلهورګیم کلري یا فیصله هغه اندېښنې کلري په همدې ساحې کې دي. او که تقویه کوي روابط د همدې لحاظه د همدې ویرې لحاظه دغه روابط فیصله ایجادوي. اما چین چې د نړۍ سره اقتصاد محوره روابط لري له افغانستان سره خاصتا، ځکه درې څلور داسې لوی لوی مسلې دي چې په افغانستان کې د چین نښتې دي. نو چین امنیتي مسله پکې ډېره حاشیوي ده، ډېره کمه ده، ځکه دوی قابو دي په هغه پختلو باغیانو باندې. دا کم دغه اگر چې دا ایغور هراتی چې ورته وایي دا ډېره غربي میډیا غټه کړې وه، دغه چې دې ته ورته دا کاذبه.
لیکن ننګ صاحب که مو توجه کړی وي د طالبانو د چارواکو او د چین د بهرنیو چارو د وزیر په خبرو کې دغه موضوع یاد شوه په یو شکل سره، بیل دي چې د یغورانو نوم یاد شي، ورته ویل چې د افغانستان له درکه به چین ته امنیتي اندېښنه نه پیښیږي او دوی ډاډ ورکوي چین ته. دا ډاډ ورکول په خپله د دې معنی لري چې چین اندېښنه لري؟
بلې، ما ترنه منکر نه وم، ما ځکه تاسو ویل که په دې حیولا یو بلا چې ترې جوړه کړې ده په خپل په چین کې په دې نرخ باندې د غوریانو قیمت نه ده، یعنی دوی ته دا ډېر ټیټ ده او دوی سنجش کړی ده چې دا څومره ده، که د دې تعداد به څومره وي. نو په دې لحاظ تشویش ته اما ډېر نه، تشویش هغه وخت ډېر وو چې کله دلته خارجي حضور و، ناټو وه، غرب و، امریکا وه، هغه وخت دغه ویره ډېره وه، ځکه چین احساس کوو چې دغه زما سیالان او دشمنان په اصطلاح د دوی دا ماته دا بلا غټوي جوړوي او مونږ ته په اصطلاح راتوشوي.
اعظمي صاحب، تاسې هم له ښاغلي ننګ سره موافق یاست چې د افغانستان په وړاندې د چین پالیسي اقتصاد محوره ده، یعنی د دوی لپاره اقتصادي مسایلو د افغانستان په طبیعي سرچینو کې پانګونه مهمه ده او ایغورانو په شان ډلو څخه د چین ډېره زیاته اندېښنه نشته؟
کم معلومات چې زلرم کم تحقیقات چې موږ کړی په افغانستان کې، چین د افغانستان سره همیشه د بی انټرست یا منافع په افغانستان کې امنیتي همیشه به لوړې وي، هغه اکثره نگرانی وي، تشویشونه وي، او دا نگرانی د دوه اړخه څخه وه، یو د امریکا حضور او د ناټو حضور چې په هیڅ ترکیب امریکا ګڼه ده، او بل د جهادي او تروستي دلو شتون په افغانستان کې. مګر اکثر وخت امریکا دا فکر، چین دا فکر کوي چې د امریکا حضور په افغانستان کې ماته په نفع دی که په تاوان دی. اکثر وخت دا فکر کوي چې په تاوان دی، مګر نشتنې لا غټ ستونزې زېږولای شي. او په همدا خاطر چې کله امریکا وتله، چین به همدا بیانیې ورکولی چې دا مسؤلانه وطن نه دي، که چیرې امریکا ووځي افغانستان لا هم امنیتی ستونزې هلته زیاتېږي او چین متاثره کېږي. او پاتې اقتصادي چین کار څومره وایي چې زما پلان اقتصادي محور دی او زما د افغانستان پالیسي اقتصادي محور دی، زه دې سره موافق نه یم. ګورې، چین په دې واضح پوهېږي چې په افغانستان کې د 2009 کال شپږم کال څخه دی د افغانستان دوه غټ کانونه لري، په شمال کې د مداریا د تیلو کان دی، یو بل د مسو عینک دی. چین په دې هم پوهېږي چې د امریکا کم نفوس چې په افغانستان کې وو او یا اوس هم دی، هېڅکله په دې نه ستوانېدلی چې د افغانستان معدنونه استخراج کړي. چین په دې پوهېږي چې هغه د یو زرو څخه لوړ یوازې یغوران چې په افغانستان کې دي هغه اوس هم فعاله دي، اوس هم د طالبانو د حقاني شبکې سره قوي اړیکې لري، او دا د چین لپاره یو لویه ستونزه زېږولی شي. او بل په اکتوبر کې تاسو وګورئ، د داعش تر نامه لاندې یو یغورۍ په کندوز کې حمله کوي، او یا داعش د یغور نوم وایي چې دا یو یغورۍ انتحاري و چې په کندوز کې انتحاري وکړي، په کندهار کې حمله کوي، هلته یغورۍ سواده کېږي. نو چین دا ټول څاري.
ننګ صاحب، کسم شغل اعظمی وای چې د چین لپاره امنیتی مسائل ډیر مهم دي، او تاسو په اقتصادي باندې تاکید وکړ. د قانونو په چارو کې د افغانستان د حکومت او د امریکا د دفاع وزارت په خوانې سلاکار نیل رګبی ویل دي چې د افغانستان مس په نړۍ کې ساری نه لري، او له همدې کبله چین د افغانستان مس ته ډیر لیواله دی. له اقتصادي نظر افغانستان څومره مهم کېدی شي د چین غوندې یو ستر هیواد لپاره؟
د چین لپاره البته په نوی خریطه چې د دوی دودریشې په د آسیا کې په لټه کې دي، په اول د منطقه ګرایي په اصطلاح د په حالت دی شکل نیولو کې ده په دې سیمه کې بعد امریکا له تګ نه تنه امریکا له افغانستان نه ده تللی یعنی له ډیرو هیوادو تللی له عربي خلیج تللی له سوریه لاړه له عراق لاړه افریقا کې څه وړې وړې ماډی وی هغه خالص وی امریکا یعنی خپل تا کمپنیانی منافع هم له ډیرو جوړونه نه چې ټولې کړي دي چې ډیرې فائدې نه وي یعنی مصرفي حالتونه دوی ټول کړي دي چې هغه ته دوام نه ورکوي نو معنی دا ده چې د منافع او جغرافیا چې ده دا چې کله د امریکا په غیاب کې تحلیل کو نو ډیره پکې په ټوله جغرافیا کې اقتصاد محوري ده پسا کورونا اقتصاد ډیر د هیوادونو د دنیا د پلي ده بخصوص تر ټولو لوی د پلي په دی آسیا او مرکزی آسیا او جنوبی آسیا او د منطقو کې ده زما عرض او چې چین نو غواړي چې مارکیټ یو مسله دی د ټولي دنیا دا نن په امریکا کې مارکیټ د چین چلیږي یعنی په اروپا کې د چین چلیږي بل مسله د مارکیټ نه علاوه ترانزیتونه دي د سیمې بل مسله د خامو موادو ده چې دا تر ټولو غټ هدفونه په دې سیمه کې ټاکي چین چې دا تاسو ټول صحیح وګوري چې دوی په کومه ساحه کې ډیر روپۍ مصرفوي په امنیت کې څومره مصرفوي د تشویشونو په اړه چې دی لري او په ترانزیتونو کې څومره دوی مثلا سپیک کې دوی پیسې څومره ده دوی چې اوس تند د انرژي د سون موادو لپاره لري نړۍ کې دوی بل دوم تشویش دي دوی د څه شي ده دوی دغه سي مسایل باندې یا د مارکیټ دی اخیستلو لپاره په خو طالب دلی وي د خطر په حالت کې ول نو د خطر شریکان دوی ټول راټول کړي وو سره چار څو کول و غیر راټول کړي چې د خطر په دغه سي د لوی خطر د دنیا چې دلته راغلي او دوی دپی نو دغه یو مشترکه وجه و چې دوی ملګرتیا پاله اوس دوی اقتدار په حالت کې دي طالب فرق کړی ده پوزیشن فرق کړی ده سټیټس فرق کړی ده د نن په غدې دي قدرت نه ده د عادی دي فیسبوک سړی تر کوره تعقیبوي جلال آباد ته پسی ورځي چې دا تاولې دا پوسټ کړی دي یا دي دا ولی لایک کړی ده نو تر دومره جزئیاتو چې دوی بیګ پرې باندې چې دا ذهنیت عامه خرابوي یعنی په داخل کې هم داخلي مصرف هم ورته مهمه ده چې دا باید باغی نه وي پکې نو هغه باغی دلی چې دوی خطر بل ته پیښوای چې نو هغه توان دی نس کولای او بل په امنیتي لحاظم دسته چې طالبانو یو بدی وکړه د نیمه دنیا دغه خواد د بل دنیا چې دی خواته د شرقي طرف یادیږي د دې بدی نه اخلي کله هم نو دوی بډیر بل گنجائش تر روابط او طالب نه لري بل طرف ته
چینایي کمپنۍ په بار کې ویل کیږي وای په ایران باندې دی لویدیس باندې زونه دی دوی نشي کولای الته په خلاص لاس پنګونه وکړي هم دغه راس ترڅو چې باندې زونه وي په افغانستان چینایي کمپنۍ باید مساینه کو د نور کمپنۍ هم د نور پروژې هم اجرا نه کړی شي
چین چې د اقتصاد داسې ده چې دی وین وین اپروچ ده یعنی دوی خیراتونه نه کوي دوی مشارکتونه کوي دوی دی ګټي ګټي تم ګټیالای ز ګټیالای داس یو کار او روابط باندې عقیده لري
مثلا د افریقا کې تجربه شوه ده چې ډیر افریقایي وادونه دیوالیتوب تر رسولی دي
بیخي افریقا کې دوی لوی مشارکتونه لري اما عیب څه ده چې دا اشاره بیا پکومه کپتان تانزانیا کې ده کدوې په نایجیریا کې ده په کینیا کې ده دوی الته روابط په سودان کې د پومبې په کاروبار کې یا مثلا التم د میسو په کاروبار کې یا د چارتراش یا د تورته دوی چالتہ کاروبارونه لري دي یا د چای او د کافی او د شایانو لري الته کاریګر استخدام ټول دوی چنای د پاپانستان کې دوی د کار او د مشارکته بيداده ده چې د ډیر ګټه کې چراسي پیرادار دوی د په کانټینر کې ستوک ناشته اچنای ده یعنی ټول سلسله سیستم دوی خدا کوي دوی منافع سنجوي اما افغانستان په څه حالت کې پروت ده افغانستان تر خیرات نه مشارکت ته ډیر ضرورت لري موږ هم باید د چینی ماډل روابط باید ایجاد کو ها د طالبانو لپاره څه مزیت ده دا تاسو بندیزونو ته اشاره وکړه طالبان د غرب د سیاستونو تابع نه ده یعنی دوی لاس اخلاص ده دوی کوایتي چې مثلا څوک روابط خپل ایران سره له چین سره له نورو سیمې له هیوادو سره دوی په اصلاح خلاص کی او دومره مسله ده یو شی چې تاوانی ده موږ په 2000 لسم کې لچین سره د تعریفو د مافیات او د کمیدو یو تړون درو دا تاوانی ده مثلا تخفیف د ګمرکی تعرفو دا سبب کیږي چې د موږ تجارت چې لچین سره لرو د چین سیلاب په موږ باندې راځي د دوی د فیصله د تولید او دلته زموږ تولید لپاره وګرځي دا د هورګیان سره یعنی ټول میدان من چې تحلیلوي په اقتصاد کې دا ډول جوانب سته منفي او مثبت. ها یو شی په طالبانو کې چې موجود نه دا موږ پکې ضرر وینو، طالبان اقتصاد محور نظام نه ده، دوی مذهب محور ده. دا شی تاواني ده، دوی ټول دغدغه باندې راڅرخیږي او دا ډیر لوی بحث ده چې اوس ار مثال راځي په دې باندې تطبیق کوي. سو دوی د تجارت لپاره، د اقتصادي ودې لپاره قوانين نسته، اصول نسته، د مشارکت لپاره ستراتیژي نسته. د تورته مسلې کدهغه خلاوي نوې شی نه جوړیږي. دا د ځله کته چې په اس سپوري او منپلي خوري او بادي درنوړي چې څو پښتنو کې چې څه شی خوري نو تور ته ویل چې څه هم نه خورم. یعنی دا نظام د خالد دې طرف هم مشکلات دي. په طالب کې کمبود ډیر ده، دوی منفعت نه اخیستلای، بل دا چې دوی کوو ګوري مزیتونه قراردادونه او دا سیستم دوی کوای چې نوې نوې شی جوړ کړي په میتود د چین د اقتصاد. د چین اقتصاد چې ده سوسیالیستي مختلط بازار باندې استوار ده. طالب هم ډیر په دولتي یا مرکزی نظام ده، دوی امارت چې ده معنی دا ده چې ټول دولت د هر شي مسول ده، دا هم شبه سوسیال نظام ده د طالبانو.
بله،
نو که دوی میتود ورته جوړ کړي، چین چې ده 50% د دوی اقتصاد چې ده دولتي اقتصاد ده، نو د دولتي کمپنیو تعامل د دوی سره دوی کوي چې ایجاد کیاو کټه ترې نه تر لاسه کیو مختار.
ډیر مننه کور ودان قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو تشناس ملاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د افغانستان او د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په اړیکو خبری کو. زموږ د خبرونه میلمانه دي د اقتصادي تحقیقاتي مرکز رئیس آصف ننګ او د جنگ او اصول د مطالعاتو د انستیتیوت مرسیال حکمت اعظمی.
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
ننګ صاحب، د ایران په اړه خبري وکړو. ایران په وروستیو ورځو کې ویل چې په خاف کې چې د هرات تنسی سیمه د ایران د اوسپن یو کاند چې افغانستان ته رسیدلې ده، یو ایران علاقه لري چې له طالبانو سره په دې اړه خبري وکړي چې دا کان استخراج کړي. تاسو په نظر د ایران او د طالبانو د حکومت اړیکې اوس په څه حالت کې دي؟
د ایران سره په څو ساحو کې روابط تقسیم شوی دي. اولا په دوه ساحاتو کې اقتصاد او تجارت او د تورته مسلې، او بل مذهب او کلتور او د تورته مسلې، تعلیم او دغه مسلې چې دربر نشي، یو سیاسي تحد. په دې ټولو کې کوم ګورو طالبان ورسره مشارکتونه ډیر کم لري. مثلا په مذهب او کلتور په برخه کې طالب قطن له ایران سره ډیر مشارکت نه لري. هم اقتصاد او تجارت کې دوی په مخ لای شي، ځکه چې بندیزونه او مسلې دوی تابع نه دي او ایران ډیر افغانستان ته ضرورت لري. افغانستان سره د ایران تجارت تک وګورو، یعنی 2 میلیارد ډالر په حدودو کې ده. په داسې حال کې چې اروپا له 12 هیوادونو سره د دوی تجارت 500 میلیونو ته نه رسیږي، یعنی دا درې اضافه د ټول خارجي تجارت چې له 12
بل ایران وایي چې 2.5 میلیارد ده،
یعنی 2.5. دا البته دا ارقام دي، دا خو په تفاوض د تجارت سره ایجادیږي، طالب سره لږ کم شوی ده. از می دا چې په سیاسي لحاظ هم طالب او ایران ډېر سره مشترکات نه لري، نه په سوریه کې، نه په عراق کې، نه په یمن کې د حوثیانو په ارتباط، نه په اصلاح د بشر الاسد د په ارتباط، نه هم دا د بنی صدر دغه چې دا په عراق کې دی طرفو کې دي، نه د حزب الله د لبنان یا د تورته مسلې چې دوی په آسیا میانه کې لري. نو دغه مشترکات ډېر کم دي. یو ځای کې مشترکات ته هغه دا ده چې ایران د داعش ویره لري، د القاعده یو مقدار ویره لري. نو په دې کې د سیاست تابع ده چې طالب له امریکا سره اتاپ کې اتفاق تر رسیدلی ده. د داعش ویره د خراسان د داعش او دغه مسلې ایران ته اساس دي. او بل ایران ته دا چې تجارت او اقتصاد کې مادر کوي چې یو مقدار مشترکات کې سړی لټوای شي. ایران ډیر لوی تجارت لري، د لاس نه سي ورکولای. د دنیا بندیزونه تاسو به پام کړئ چې روسیه باندې چې بندیزونه زیات شو، نو لمن سره بیرته هغه د نفټو غازو هغه تړون بیرته برحال چې څوک له مخکې مونږ ورسره تړون کړی 2015. نو دا سیستمونه البته چې دای بل ګوري چې دومره ډیر لوی ګټه تر لاسه کوي، خیاو بل شاید چې ډیر تور تجارت ده په دې کې دا چون بحث به منحرفه کې د مخدره مواد او تر ټولو ډیر روپی په ترافیک او ترانزیت کې کمایي شوی ده چې هغه ایران مطلقاً کمایي کوي یعنی په تولید کې دومره پیسې نه ستو فیصد ګټه پکې پاتې کیږي چې د افغانستان تر رسیدي بسګر او طالب او وغیرہ وغیرہ نو دا د 80 میلیارډ او کاروبار کوي په کال کې نو یو غټه مقدار 15% منفعت په مارکیټ کې ده 15% نه زیات منفعت په ترانزیت کې ده نو ایران د دې منفعت نه د میلیارډونو ډالرو د کوم یو څه مشترکات خدا د تور تجارت برخه ده نو په استناد او ریسرچ نتیجې ته نه رسیدلای او دلته چون وثائق او د
اسناد اما یو شاید چې یو وخت به ایران ډیر شکایت درلود لدی درکه چې په افغانستان کې مخدر مواد دي لیکن په ورستیو کلونو کې ډیر شکایت نه کوي
ایران یو قاعده لري چې دا مټری چې باریږي دا باید ونه ستيږي د دې مواد مخدر دا باید مارکیټ ته ورسیږي دا کدوې له غرب سره جنگ لري وای چې دا یو مرګ یو وسیله ده چې ورسیږي چې دوی پېمړکیږي د منګه ګټه ده یعنی دا استراتیژیک په استراتیژیک ډیپ کې استعمال شوی ده دا الته کڅتیږي بیا دای سړی پیدا موي ځکه دلته ډیر شدید کڅد ها کڅتیږي وای چې دیو افغان مزدور په خلو کې ولويږي از موږ نشانم ډیر لږه فارغلی دي چې دام دې په خلو کې ولويږي د خپل دوا د خپل ملک زهر او یا ببزي هغه مارکیټ ته نو افغانستان دوی لاله فنور کوي ایران ته ما درته مخ کې ویل چې وین وین اپروچ ده دا ما ډیره ګټه دی ایران ته دی کده چې دای تعامل له طالب له سیستم سره دی وساتي په بل شي کې ګټنه ده ها یو بل مشترکم څه چې طالب هم زده امریکایي ده ایران هم زده امریکایي ده مرګ په امریکا په دې دواړو کې دغه یو مشترک څه خلق کوي ا منطقه ګرایي چې ده ما درته ویل چې ټوله منطقه دا یو فائنده کې یو انسلاک باندې راټولېږي سره د امریکا په غیاب کې د غرب په غیاب کې بل شای پیوندونه نه ایجاده ولې پرته له اقتصاد
اعظمي صاحب له هند سره د افغانستان اړیکې څنګه درته ښکاری د سی اټکل کې دوی چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته به افغانستان او هند اړیکې ډېری خراب شي لیکن هند نه یوازې دا چې ظاهرا نشي چې اړیکې له طالبانو سره خراب دي بلکې مرستې هم وکړي 5000 ټنه غنم افغانستان ته واستول
زه فکر کوم سرون صاحب چې دا منطقه په داسې حالت کې ده چې نه د طالب سره ځینې وادونه د طالب سره ډېر مختمه ستلای فوکولادان اړیکې نږدې کولای هم نشي او دښمنۍ هم نه اخلي نه غواړي چې دښمنۍ هم واخلي د هند پر رابطه باندې د هند رابطه د افغانستان سره یا د ګر ډېر وزیر چې هر هغه نظام چې د دوی سره انډیوال وي د هغه سره کار وکړي نظام حمایت وکړي دا افراد نه سید افراد سره خپل اړیکې پالي مګر پالیسی دا و چې هر څوک په نظام کې وي او دولت وي موږ باید دا سره شاړي کې ولرو او په شرط دي چې هغه دولت یا نظام هم بیرته موږ سره شاړي کې ولرو او د دې علاوه هم نتی دی د پاکستان رول په دې کې ډیر زیات دی اوس ګوري پاکستانیان په ډیر واضح دا وایي چې موږ تاسو ته څلويش کاله داسې نظام رالې چې هغه موږ غوښتي او موږ پر هم کار کوو نو دا اوتومات د هند هغه کوم تشویشونه چې د افغانستان کې مثلا د افغانستان خاورې زما په د پاکستان په واسطه زما خلاف کاریږي دا هغه تشویشونه تلام تیل راچی او دا که عمل کې ګورو زما معلومات دا دي چې د دلیچ پاکستاني دلیچ په کشمیر کې جنگي په افغانستان کې د طالبانو تر سره په همانګي باندې د خپل بیسونه ایجاد کړی دی په افغانستان کې ټریننګ کمپنی ایجاد کړی دی او د دې د ماستر چې په دا پوسرلی کې په کشمیر کې چې کوم جنگ کیږي هغه د افغانستان د خاورې څخه یو نو کنټرول له خوځه زیات وی یعنی په دې کې جیش محمد لشکره طیبه او البدر حزب المجاهدین د ډلې په مشترکه ډول باندې د افغانستان کار کوي او دی دی او ډیر دغه رابطه د حکانیانو سره دی او یو اندازه د جنوبی طالبانو سره دی او حکانیان په دې پروژه کې د پاکستان سره په دې کې ګډ همکاري کوي او تر ډیره حد پورې فکر کوم دا به مخته ځي او نتیجه به فکر کوم په پسرلی کې دا کېږي هم په آخري خپل راپورونو کې دا وایي چې کوم راپورونه چې په میډیا کې خپرېږي چې مثلا د افغانستان هغه کله وسلی چې د ناتو څخه پاتې وي طالبان څخه لاس ورغلي دي بالخصوص ام 4 سلاوی دا په کشمیر کې کشمیر مثلا کوم جنگیالي چې ورې جنگي ورسره هغه کې هغه کاروي او دا موږ نیولې نو ډېر واضح وایي چې افغانستان ارتباط دا دی یو دی. او پاتې شو د ایران مسله غواړم په هغه کې زه یو چې د ایران فوکس ما نه دی کړی ډېر لنډ. زه فکر کوم ایران پخوا هغه ځینې افراد درلودل چې مثلا غیر پښتانه وه هغه سیاسون حمایه کوله چې د ایران د منافعو دپاره په افغانستان کار وکړي. زه فکر کوم د هغه سیاسون دپاره اوس په افغانستان کې هغه سپیس یا ځای ډېر کم شوی دی نو هغه سیاسون نشته. ایران په طالبانو کې ډېر محدود افراد لري چې هغه تر ټولو قوي همکار یې هغه ابراهیم صدر دی او داسې تحلیلونه هم کېدل چې چون ابراهیم صدر د طالبانو په اولو دوهم مقرریانو کې ځای نه ورکول شوی نو ځینې خلکو دا وویل شاید د دې دپاره یي چې مثلا که چېرې دی راځي بیا یو نوه امریکا تشویش کوي چې تاسې ولې ایراني پلوه افراد راولی. دوم مسله دا د ایران د القاعده سره فوق العاده ښه اړیکې لري. ځینې افراد یې د القاعده مهم رهبران په شمول د اسامه بن لادن زوی د ډېر وخت په ایران کې وو. د ایران بل ستونزه دا ده چې مثلا متحده عربي امارات او دوی څومره رول لري او سعودي څومره رول لري. زه فکر کوم د سعودي رول په د طالبانو د نظام د راتګ سره وروسته هغه چې عمره مخته نه تللی لکه باید چې تللی اوسي طالبانو او سعودي ډېر ښه اړیکې نه لري. مګر د اماراتو رول په افغانستان کې زیاتېږي او کله چې د اماراتو رول زیاتېږي دا یو نوه ایران ته
ډېر مننه کور ودان. ننګ صاحب د ټاپي پروژې په اړه څه فکر کوئ؟ د دې پروژې اصلي تمویلوونکی آسیایي پراختیایي بانک و. دې بانک ویلي دي چې تر څو چې په افغانستان کې یو په رسمیت پېژندل شوی حکومت نه وي د داسې یوې پروژې مالی لګښت په غاړه نشي اخیستی. څه فکر کوئ چې دا ډول سترو مالی مؤسسو له همکاری پرته دا پروژه عملی کېدای شي؟
نه امکان خو نشته. دا پروژه د تاسې پیږی چې تر ډېر کال ډېر پیوا وختلو یعنی یو ورځ د مجاهدینو د حکومت په وخت کې چې اول راغلو هلته پکې حکومتونه ړنګ شو په افغانستان او پاکستان کې. بیا طالب راغی هغه هم تیر شو. دا شل کال هم تیر شو. دا پروژه چې دا اگر چې په حمایت کې امریکایانو څو ځلې قوي همکاري کړی ده ځینو ته ممانعتونه وو اگر چې تر یو حده پورې اما چون زینه فنه وو پکې نو ډېرې پکې امریکا پکې څه نه کوله نه د دوی متحدین پکې زینه فو لکه د نوم نه پیدا ده چې دا په اخر کې بیا ټاپي چکیږي یعنی ټاپي دی چین کم دی چې اچ پکې اضافه سي د سی او اچ نو هغه طرف ته روانه ده. دا انتهایی هغه فیصله اوږدمهاله ستراتیژیکي نو زما په نظر باندې دی ټاپي که د آسیایي بانک چې متحده او چې دی به کومک پکې کوي که دوی ونه کې تاوان ده یعنی که څه هم کنسرسیوم نور غړي لري یعنی کنسرسیوم کې افغانستان 15% ده هند او پاکستان 15% دي 15% دي پروژې مالکیت په خپل ټاپي غاز او د ترکمن غاز او د دوی نور هغه حلفا چې فیصله واړه او غټ دي هغه یې لري. یو عمده معنی بلل کیږي چې ویل کیږي چې روسیه هم په غیاب کې د دې پروژې د موافقت سره موافقه نه و او ایران هم ډېر ورسره موافق نه و ځکه چې کدغه جریان او اتکا د هند او پاکستان لپاره چې دوی تند ډیره زیاته لري یعنی پاکستان په اصطلاح په ورځ کې 230 میلیون متر مکعب غاز مصرفوي اما دوی تولید 30 میلیون متر مکعب لري نو دا هند تر دې نه پسې ډیر نو په دې برخه کې ډیر لوی مارکیټ چې ایران ویل چې د 30 کالو د خلاګانې اقتصادي تحریمونو د دې د جبران لپاره یو لار وجود لري چې دای خپل منابع کنفتی که غاز دي او کنور دي دا په دې سیمه باندې توزیع کی او د روپی تر راټول کی او هغه خلاچ و هغه په دک کی د روسیې لپاره پکې ګټ نه و ځکه د دوی خپل غازونو تسلسل وو او د سیمه کې د پاکستان هغه مخالفت د افغانستان حکومت سره او د طالب موجودیت په خپل شي دا پروژه کامیاب نه شي نو دا چې عوامل ډیر وو نو اوس گنجائش دي ته ک داخله یو بل شریک په منفعت باندې دک کی یعنی دوی څو گنجائش لري. آسیا د ویلکمن پلان کاغه نه کوي یو وخت د دې لپاره چې دغه خلاک راځي نو افغانستان به څه کوي بیا د سعودي فند د تاو اسلامي استثمار بانک په جدي کې دوی د اسانه قرضونو په صورت کې دغه سهم ادا کوو چې تر شل کاله دوی بیسوده په اصطلاح قرضې افغانستان ته ورکي اسانه قرضې دا ګټور شی دی. یعنی افغانستان په ډیرو پروژو کې چې دې تمویل نسی کولای د نړیوال خیرات په ځای باندې او امید باندې چې دای به کومک وکړي دنیا ورسره بیا خدای دې چې دغه سي قرضونه دای بهره واخلي.
ډیره زیاته مننه کورودان د اقتصادي تحقیقاتي مرکز رئیس آصف ننګ او همدارس د جنگ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ.